پشتو، نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي. کابل نن د افغانستان د سول لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي،
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې پلارا چول کیږي. د غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله، او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
هفت تن د شت افغان به هلاکت رسید و سه تن دیگر آنها زخمی گردید. که در جمع کشته شدگان
و تنه ترهگر و وجل شل او دری تنه ارتپیان شل په وجل شو که ده فرید په نوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خغلی ایسا ده غراز ویل ده طالبانو یو شمیر وصله او مهمات هم ده هوایی برید لعمل منزد للی ده طالبانو ده پیک پتراو اتسنه ده ویلی. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یو ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندرقلو اردو د څلور ملیوا ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل، د پیښې د زیات سرعت له امله پرون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند د کابل لوګر په لویه لاره کې وشوه. دی وایي د موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکي برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي او یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي. د وایي ځانګړو پولیسو یو طالب چې وسلوالو یو کس چې وسلوالو طالبان ته اوشر او زکات را ټولونی ولی او د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم له منځه وړي دي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلې دي یا د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبرلاند وویل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولی بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به ښایي باور ونه کړي کومه وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سوله ییز هدف لپاره کاروي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاتويشتم امریکا او متحد ځواکونو یو بیړۍ ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لګولې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې 4 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړل چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړه لیک مسوده وړمه ورځ وروسته له هغې چې چین هم ورسره یو ځای شو د دې شورا پر نورو غړو وویشله. د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې له ترکیې څخه د یو کال په موده کې د دغه سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل کېدې. په پام کې ده چې د پریکړه لیک یوه نوې مسوده به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. په دغه مسوده کې بیا هم له ترکیې څخه دې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره دوه لارې پرانستل کېږي او د اعتبار موده به هم شپږ میاشتې دوام کوي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ هاګ ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنګي جرمونه څېړي چې د کاسو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویمې لسیزې په وروستیو کې شوي دي. هاشم تاچی پخوا په خپل قمندانو دی به د جولای په 14 هاګ ته ورشي. د کاسو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوې ده. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانۍ پیژندل شوي څېرې تورنې کړي دي چې د نږدې 100 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکۍ واخیسته. د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ تر 110 ډېر هیوادونه په رسمیت پیژني. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. له دې غونډې سره په یو وخت د سولې ولسي حرکت هم په شاوخوا شلو ولایتونو کې نور جګړه د څه لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې موږ غوښتل چې نور جنگ د څه لپاره نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع سي.
په کابل کې بنن دریم غونډه وی چې د سول لپاره کیږي. د افغانستان حکومت به وکول شي له دې غونډو د سول لپاره هغه مطلوب نتیجه چې هیله کوي تر لاسه کړي.
موږ غونډي واسونه د مخته واټر مشوګه د لری موږ د دې په واده کې مشوګه تلو دا به لاس باید افغانستان دولت عمل شي.
د افغانستان روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3 پیښو خبر ورکړ. یونیسف بیا وایي ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کورونا د کوم ناورین سره متصل وي. له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په 6 باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د غرازه په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ. په برازیل کې د ایچ یا ایچ آی وی دی و ناروغ درملنې د دې ناروغۍ د درملو موندل کېدو ته هیله پیدا کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې آنلاین ترسره کیږي تر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسي حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې بحث وشي. تفصیل د احمد شیبر برابر کړي.
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غنی او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکام د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سې شنبې او دوشنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه وو چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسي حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولی د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته ویل
د سولی ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیا غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغه غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربند لاندې، نور باید ژر تجربه بین افغاني خبري شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوري ولسي حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل جوال تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، تپیان کیشو او مایو کیشو. اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسي حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نوې اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بله پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت که چیرته خپل بې طرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشتې زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 300 یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
د غرض په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې پرون د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر برادر اخونزاده او ورسره مل هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتزل او مل هیئت سره په دوحه کې وکتل. دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې د تړون پر تطبیق او د غرض د بندیانو د اخلاصون او له افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې روانه اونۍ په کابل کې دا دریمه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع پیاوړي کېدل بلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ پر افغان سوله د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییزې اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه. ښاغلي ستانکزي په پیل کې وویل
په اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د څه بېلبېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونه به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغلو په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنا یې دا ده چې د دوی نفوذ نسبت د نورو هېوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمقیمه یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هېوادونه د موږ په هېواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هېوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربي هېوادونو وي، که دا د موږ ګاونډي هېوادونه وي. یعنی که چېرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هېوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هېوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي، اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیر لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د دغه تفاهم نه مستل سره د تفاهمنامې نه مستل سره د طالبان سره امریکایان کوي، نو په دې اساس به دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار واخلي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی و.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدل کړو.
پرون په اوروزګان کې د سولې ولسی حرکت غړو د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړ، خو د دې تر څنګ د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ لار د ملکي وګړو پر مخ تړلې ده. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه لار له تېرو درې ورځو راهیسې د دوی پر مخ تړلې او هیڅ د تګ راتګ اجازه خلکو ته نه ورکوي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د چوری ولسوالۍ خلک وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې ورباندې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ سره ولسوالۍ ته غځېدلې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. قاهر چې د لارې د بندش له کبله په ترینکوټ ښار کې له تیرو دوه ورځو راهیسې بند پاتې دي. ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه لاره د سره کوتل په سیمه کې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده او هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. نوموړي وایي چې د یادې لارې په تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه هم لوړ شوي او هلته ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نو بیخي باندې څوک راغلي دي بس یو مخ باندې سره وروره د مریضانو ستونزو سره مخ یو مریض مینه راتېږي د دې خواسه ده د خوراکي شي او یو شی نه وړل کېږي. یو ورځ باندې یو ډبه غوړي در مخ په وسه وي بار په 1200 سي موږ ډیر ستړي و وروره. یو غنی وړ غنم دلته بدري زری یال د بار په 15000 سي وروره د هر شی د غرکې لاري بند
د فداسيال کې د چچیر ورځ د چنارتو ولسوالي اوسیدونکو هم شکایت کړي و چې وسلوالو طالبانو د تیر دوه ورځې راهیسې ورباندې پر مخ لاره تړلې او ګڼ شمیر مسافرین هم برمته کړي دي. د چنار ولسوالۍ لار چې وسلوال طالبان یې نه مني چې ګڼ یاد لاره جدي تړلې وي. خو د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دانیفي ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره نن درېیمه ورځ هم وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده. ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د برمته سو کسانو له جملې څخه یوازې د ګوتو په شمېر یو شمېر کسان د قومي اورو په غوښتنه آزاد کړی دي. خو په خبره چې زیات شمیر نور کسان لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي.
او بل خبره دا چې دا کاری بخاری اوسه په احمدی ستاسو د دغه د خپل منکر څخه موږ لارې نه دی باندې کړی چې دا د څه طریقه منکر کیږي. یعنی دی د خپل پروسه د سي مخته جاي کته کم سره یو طرف نظامی اقدام هم کوي ملکیان باندې فشار او لاله دا څنګه ده چې د پرون رئیس په نوم بیا خپل یو ستونزوس کا ساکه مېسون دلته د شمالي غرب طرف ته د ولسوالۍ راغلي دي. هغه نور خلک چې یو لس کا سولماو او یو لس دولس کا سولګری وسره تللی وو هغه مداله نو بیا څه کسان ګرځولي دي، دا څوک پنځلس کسه علما او پنځلس شل کسه سپین ږیري ګرځولي دي، هغه تر اوسه ساحې ته نه دي راغلي.
د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انفی وایي چې وسلوالو طالبانو ځکه لاره تړلې او خلک یې برم ته کړي چې ولې خلک د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې ژوند کوي. بل خو بیا نن د هیواد د پښولو ولایتونو کې چې له جملې یو روزګان هم دی، د سولې ولسی حرکت له خوا څخه نور جنگ د څه لپاره دی ترینوان لاندې لارینونه او مطبوعاتي کنفرانسونه ترسره کړي. د سولې د ولسی حرکت د روزګان غړو د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې سوله سره وکړي. دی وایي له یوې خوا د سولې خبرې او د بل لوري په هیواد کې روانه جګړه د منلو نه ده او باید ورباندې رامنځته سي. د سولې د ولسی حرکت یو غړی تاول افغان:
د سولې ولسی حرکت د ولس په استازولۍ له افغان حکومت او طالبانو له اسلامي تحریک څخه پوښتنه کوي چې په خپل دین، وطن، ولس زړه وسوځوي او جګړه توقف کړي او اوربند وکړي. بیا پروا نه کوي چې د سولې خبرې که ځنډنې هم سي، د ولس باور به قایم شوی وي.
د دغه حرکت غړو دغه راز له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د سولې د رامنځته کېدو لپاره پوره هڅې وکړي. دوی په هیواد کې روانه جګړه پردی وبلله او له افغانانو یې غوښتنه وکړه چې یو موټی سي. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې چټکې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې دي او اوس به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویا ټایمز ورځپاڼې چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډېر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیویا ټایمز کتندوی پلاوی کښلی، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوي. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګندېږي باید احساسات او سیاست څنګ ته پرېښودل شي. د نیویا ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن، د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویا ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویا ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه یې د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لورې چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویا ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژدونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تېره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تېرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه بللی چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او بهر ته تللي کډوال لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان یې ثبت کړي، چې ورسره د ټولو کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر 4 میلیونه او 1 لک تنو ته رسیږي. دا کمشتري وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېده او مهاجرت زیات دوام کړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د درې نوې پیښو خبر ورکړلی. یونیسف بیا وایي چې ډېر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې، البته په لرې پرتو سیمو کې، د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې نږدې دوه کاله په لرې پرتو سیمو کې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د ګوزنډ ضد واکسین کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د دریو تازه پیښو د سپتېدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایرس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لرې پرتو ولایت نو کې چې نام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتېدو عمده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتل لس میاشتې د کور په کور لخبرې د وړاندې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته یوازې په جماعتونو کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه وه چې په دې ډول د پولیو ضد پروګرام د ستراتیژۍ له مخې حد اکثر پوښتنو شو رسېدلی.
پالیسي محو پولیو ما نمیتونیم بعد د اکثر ساته پوشش خود برسیم.
خغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومانو مافیات کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅویو پیښو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې سبڅوي او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر 9 پیښو ته رسیدل. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو اس مثبت پیښې ثبت شوی وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینون ته اجازه کیږي، خو په خبره یې باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې له مخې هلته چې روغتیايي کارکونکي دي باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پیل کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یو سی یا د پولیو د بیرنې عملیاتي مرکز اقدامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروین سره متصوي له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجې 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې شول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیری برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کووید 19 علاج ناروغي سربېره تر اوسه د بلې وژونکې ایډس یا ایچ آی وی لپاره هم مناسب درمل نه و. په برازیل کې پر دغې ناروغۍ د اخته کس د درملنې سره د دې ناروغۍ د درمل موندل کېدو ته هیلې زیاتې شوې دي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
که څه هم د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې تر ډېره کنټرول شوې، خو لا هم د دې ناروغۍ د درملنې لپاره درمل یا واکسین نشته. په برازیل کې د ایډز یو ناروغ په درملو ښه شوی او ورسره هیله غوړېدلې چې دا درمل به د ایډز ناروغان ښه کړي. د برازیل په ساوت پاولو کې یو نارینه چې 10 کلن دی په درملو ښه شوی دی. څېړونکي وایي دغه برازیلی رغیدو هیله پیدا کړې چې د ایډز د درملنې دوا پیدا شوې ده. د ویروس زد آی آر ټی په شمول د بیلابیلو درملو یو ترکیب سبب شو چې د برازیلی ځوان د ایډز ناروغي ښه شي. ویل شوي چې د یادو ترکیبونو ترڅنګ ناروغ ته ویټامین بی 3 ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې هم د ایډز دوه ناروغان ښه شوي وو، خو د هغوی درملنه د هډوکو د پیوند له خطرناکو جراحي عملیاتو وروسته ممکنه شوه. د برازیلای چې په ساو پاولو کې تازه درملنه شوی او نوم یې نه دی څرګند کړی شوی په 2012 میلادي کال په ایډز اخته شوی و. د ده درملنې 48 اونۍ دوام وکړ. وروسته یې ډي این ای او د بدن حجرې معاینه شوې چې ایچ آی وی یې منفي و. د ساو پاولو پوهنتون څېړونکی ډاکټر زیکاردو دیاز وایي د ناروغ ټول بدن نشي معلومولی، خو د هغه په هیڅ حجره کې د ایډز نښه ښکاره نه شوه او د دې معنا دا ده چې ناروغ ښه شوی او غالبا د درمل نتیجه بریالۍ ده. خو څېړونکي په عین حال کې وایي چې په 4 تنو نورو ناروغانو یې هم دا درمل ازمویلي، مګر تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده لیدلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال د راپور له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز اخته دي، چې 6.5 میلیونه او 2 لکه یې بالغان او 1 میلیون او 8 لکه یې ماشومان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوې ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د 2 طالبانو د وژلو ادعا کوي. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله 4 ماشومان وژلي او یو ټپي کړی. په لوګر کې د 203 تندر قل اردو د 4 لواء ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 49 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځ برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ حاک ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی چې پخوا قومندانو په کاسوو کې د نږدې 40 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو تورن دی. ازادي راډیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ای تر رسیدلې او په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به په کندوز کې د خټکیو د حاصلاتو موضوع واخلو. د تیر کال پرتله په کندوز کې ویل کېږي د خټکیو په نرخونو کې 3 برابره زیاتوالی راغلی. ایلت هم دا ده چې سکال بزګرو لږ خټکی انکرلی او حاصلات کم دي او په دې خاطر هم نرخونه لوړ دي. لکندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په څه باندې 1,00,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوي دي. د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات کم دی، خو بیا په بازار کې د خټکیو نرخونه ښه دي. د کندوز د چهاردری او د خان آباد ولسوالیو دوه تنو بزګرانو نورالدین او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خټکو یو شمیر پلورون کی بیوایی برسیر پردیش د کندوز د خټکو کورونای بازار هم تود دی او هر ورځ لسګونه موټر خټکی لدی ولایت څخه د هیواد نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. د خټکو یو تن پلورون کې نظر محمد په دې اړه وویل په ورته محل کې په کندز کې د سوداګرۍ او د پانګونې خونو چارواکي وایي چې په بازار کې د خټکیو مناسب نرخونه د کروندګرو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
قیمتها افزایش پیدا کرده، یگانه دلیلش هم البته صادراتی از این به ولایات همجوار و حتی
خوشبختانه سشکل په بازار کې خټکی له ښه نرخ څخه برخمن دي. ځکه تیر کال یو دانه خټکی 500 افغانۍ و، خو سشکل 150 افغانۍ دی. د کرنیزو محصولاتو مناسب نرخونه د بزګرانو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. بل خو د